د سهار لس بجې شوري دن کو د مشال ریډیو په دوهم خبري سات کې زه هارون باچا بیا هم لتاسو سره سلامونه مې ومني. په خبرونه کې د پاکستانی ولسمشر آصف علي زرداري د امنیت ساتنې ډلې د مشر د وژنې په اړه وري دغه راز د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره د هیواد په پارلمان کې د قبایلو د استازو د لیدنې او د بلوچستان د امنیتي مسلو په اړه رپورټونه درته لرو. پر یو شمېر نورو موضوعاتو د رپورټونو تر څنګ ونیزه خبرونه اتلان هم درته وړاندې کوو. خو تر هر څه مخکې مایک سپارم خپل همکار مجید بابر ته چې
مشال د خبرونو سرټکی. تیر مازیګر په کراچۍ کې د ولسمشر آصف زرداري شخصي ساتونکی بلال شیخ سره د څلورو نورو ساتونکو په یو ځان ملګري برید کې وژل شوی. وزیر اعظم نواز شریف په ملک کې د روانې ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د قبایلي سیمو نه منتخب پارلماني غړو سره پرون یوه مشاورتي غونډه کړې ده. نن په ټول پاکستان کې لومړۍ روژه ده. او ستمشال د خبرونو تفصیل. د پاکستان په ستر ښار کراچۍ کې پرون د چهارشنبه په ورځ د ولسمشر آصف علي زرداري چیف سکیورټي افسر بلال شیخ په ګډون څلور کسان په ځانمرګي برید کې وژل شوي او د وو پولیسو په ګډون دیارلس نور کسان زخمیان شوي دي. د سند حکومت واکمن پیپلز ګوند نن د زیارت په ورځ د بلال شیخ په وژنه ویر نمانځي. د پیښې نه پس تېره شپه د سند صوبې د اطلاعات وزیر شیرجیل میمن خبریالانو سره په خبرو کې وویل
وای بلال شیخ ته د مخکینه د مرګ غوښنه کیدل. لکه څنګه چې ټول پاکستان د حملو او بدامنۍ په ولقه کې گیر دی، نو په کراچۍ کې هم د هغه ترهګرو لخوا حمله دوام لري. زه وایم چې ټول ادارې باید خپل کارونه په سمه توګه ترسره کړي.
ولسمشر آصف علي زرداري، وزیر اعظم نواز شریف او د عوامي نېشنل ګوند مرکزي مشر اسفندیار ولی خان په ګډون نورو سیاسي مشرانو د بلال شیخ وجنه غندلې او په دې د خفګان څرګندونه کړې ده. د بلال شیخ د وجنې پړه وسلوالي ډلې تحریک طالبان پاکستان په خپل غاړه اخیستې ده. پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې په ملک کې د روانې ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د قبایلي سیمو نه د منتخب پارلماني غړو یوه مشاورتي غونډه وشوه. د دې غونډې په اړه د خیبر قبایلي سیمو نه منتخب سینیټر عباس افریدی مشال ریډیو ته وویل
مین ایشو وو چې د لا اینڈ آرڈر سچویشن کوم ټیرریزم ده د باندې قابو ساتي. وزیر اعظم هم دا سوچ وو چې دا شی دا خطرناک ملک چې دا د کوکلکۍ ټول ملک د ټیرریزم دی وجنه اکانومي پرابلم ده، انویسټمنټ پرابلم ده، او چې اکانومي ته ځوانانو لپاره روزګار دی، ځوانانو لپاره نو هغه لپاره تجاویز وو. او دا یو پروسیجر ده چې دا اول ځل د فاټه خلکو نه شروع شو. فاټه خلکو نه دا شروعات وشو نو هغه دا پروسیجر به چلیږي. د باندې بیا بیا هم میټینګ کیږي، بیا به هم دومره خبرې کیږي.
په تیرو لسو کلونو کې د ترهګرۍ له وجې د حکومتي وینا تر مخه دغه هیواد ته د $230 اربو د مالي زیان نه علاوه د 50,000 نه زیات کسان وژل شوي او په زرګونو نور ژوبل شوي هم دي. د پاکستان یو جنگي الوتکه د پنجاب صوبې د ایساخیلو په سیمه کې پریوتې. د پاکستان هوایي پوز لخوا جاري شوې خبر پاڼې تر مخه په دې پیښه کې سزاني زیان نه دی شوی. خبر پاڼه زیاتوي چې یو F7P الوتکه نن سهار د معمول په الوت وه چې ناڅاپه د ایساخیل په سیمه کې پریوته او تباه شوه. خبر پاڼه زیاتوي چې پیښه کې پایلټ ژوندی پاتې شوی دی. دغه رنګ د الوتکې را پریوتو سره په ځمکه هم څه قسمه زاني زیان نه دی شوی. د پاکستان ایئر هیډکوارټر د پیښې پلټنو حکم ورکړی دی او دغه لړ کې یو کمیټي جوړه کړې ده. د پاکستان د مرکزی روی تحلال کمیټه د اعلان تر مخه نن د قبایلي سیمو په ګډون په ټول پاکستان کې ړومبی روژه ده. د روژې د راتګ سره د پاکستان حکومت اعلان کړی دی چې د روژې ماتې او پېشمنۍ پر مهال به د بجلۍ لوډ شیډنګ نه کوي. خو په پېښور کې د مشال خبریال وایي چې د دغه حکومتي اعلان باوجود نن د پېشمنۍ پر مهال د خیبر پښتونخوا د مردان، چارسدې، نوخار او پېښور په کلیوالو سیمو کې د 2 بجو نه تر 3:30 بجو پورې بجلۍ نه وه. زموږ خبریال زیاتوي چې د روژې راتګ سره د قبایلي سیمو په ګډون د خیبر پښتونخوا په یو شمېر سیمو کې د میوو او سبزیانو لوړې شوې دي. د 1300 کلونو پس دا ړومبی چل دی چې په ټول پاکستان کې په یوه ورځ روژه ده. د دې نه مخکې تر ډیرو کلونو پورې به روژه وخترونه په یوه ورځ نن ماندل کېده. د برتانیا د دفاع وزیر فلیپ هاموند د چهارشنبې په ورځ وویل هیواد به په راتلونکي مني کې له افغانستان څخه 1900 سرتیري وباسي. له دې سره به په افغانستان کې د برتانوي سرتیرو شمېر 6000 ته راکم شي. د برتانیا د دفاع وزیر وویل د سرتیرو دا ایستل د برتانیا د حکومت د هغه پلان یو برخه ده چې غواړي د 2014 کال تر پای پورې په افغانستان کې د برتانوي سرتیرو شمېر 15200 سرتیرو ته راکم کړي. د مصر عبوري وزیر اعظم حازل البلاوی د نوي حکومت د جوړېدو لپاره سلا مشورې پیل کړې دي. پرون عبوري ولسمشر عدلي منصور د مالی پخوانی وزیر البلاوی د وزیر اعظم په توګه وټاکلو او د ملګرو ملتونو د ایټمي انرژي د نړیوالې ادارې پخوانی مشر محمد البرادی په بهرنیو چارو کې د ولسمشر مرستیال کړو. ټاکل شوی چې البلاوی نن له البرادی سره وګوري او د پارلمان لغړی زیاد بهاودین سره چې په مصر کې له مخکښو لیبرال سیاستوالو څخه دی خبرې وکړي. البلاوی رویټر خبر ایجنس ته وویل دی دا منی چې دا به ګران وي چې د خپل حکومت لپاره د ډیرو مصریانو ملاتړ ترلاسه کړي. تمه ده چې البلاوی به د کابینې یو شمیر څوکۍ د لرې کړی شوي ولسمشر محمد مورسی د اخوان المسلمین ډلې ته وړاندې کړي. خو د اخوان المسلمین ډلې یوې ویان نن وویل چې د دوی ډله به په عبوري حکومت کې شامل نه شو. په اوسنو شرایطو کې د روغې جوړې خبرې هیڅ معنی نه لري. په عین وخت کې د مصر لوی څارنوال نن د اخوان المسلمین د روحاني مشر محمد بدی او د نهو نورو د ګرفتارولو حکم وکړ. چلیداس رسم دغه کسان شخړو تلمن وهي. روانه اونۍ له پوسټره د شخړو پر مهال د اخوان مسلمین تر 50 ډیر غړي وجل شول. او رسته خبر ده په امریکایي ښار باوستن کې د میراتن منډو پر مهال په چاودنو کې نورس کلن تورن د هغو ټولو ډیر شو تورونو په وړاندې ځان بې ګناه بللی دی چې پر نوموړي لګول شوي دي. په دې کې د ډله ییز وژنې د وسلې د کارولو تور هم شامل دی. چیچ نیلال اصله جوهر سارانیف ته د چهارشنبې په ورځ د باوستن په وفاقي عدالت کې پر نوموړي لګېدلي تورونه واورول شول. د عدالت د تالار له دننه څخه راپورونه وایي چې جوهر سارانیف چې امریکایي شهریت یې ترلاسه کړی د مایکروفون له لارې په خبرو کې څو ځل په روسي لهجه وویل چې دی مجرم نه دی. د مشال خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې مجید بابر وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. تیر ماښام په کراچۍ کې شوي یوه ځانمرګي برید کې د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداري د امنیت ساتنې ډلې مشر ووژل شو. د یاد خار پر حالاتو نظر لرونکي وطن وایي د کراچۍ ترهګر ډېر تکړه شوي او کله هم چې وغواړي خپل هدف په نښه کوي.
چې کله دوی غواړي خپل هدف ته رسي او رسېدلي دي. دوی نه دا خبره معلومیږي چې دهشتګر چې دي د هغې نیټورک څومره مضبوط او د هغې خلک څومره باخبر دي.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اف آر کوهارت د خلکو استازي وایي د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره د فاټانه د منتخب شو کسانو په پرونی غونډه کې د قبایلي سیمو د امنیت ښه کولو پر لارو چارو خبرې وشوې.
گورنر صاحب د انسټرکشن ورکړو چې کومي مو قبایلي امیدین دي دا تاسو راو وړې او دوی سره کېنې چې مسد طریقې کار سره عمل داسې جوړ کو چې د حالات ښه کو.
او په اتلان ونې خبرونه کې د پښتو د وتلي سندرغاړي ارواخات استاد اول میر د ژوند او فن په اړه وایي. او دا هم اوریدونکو د خبرونه اولنی رپورت. د پاکستان په تر ټولو لوی ښار کراچۍ کې پروند چهارشنبې پورس په وزنمرګي برید کې د دې هیواد ولسمشر آصف علي زرداري د چیف سکیورټي افسر بلال شیخ په ګډون سلور کسان وژل شول. کارپوهان وایي د پاکستان د نور برخو په څیر په کراچۍ ښار کې هم ترهګر تنان مضبوطي شبکې لري او کله هم چې وغواړي یو څوک په نخښه کول شي. په دغه اړه نور د کراچۍ نه د ظفر کریمی په رپورت کې.
د سند حکومت واکمن پیپلز ګوند نن د زیارت یا پن شنبه پورز د بلال شیخ په وجنه ویرن مانزی. بلال شیخ د صدر آصف علي زرداري د ساتونکو ډلې مشر او د پاکستان پیپلز ګوند مخکخ غړی وو. نو موړه د چهار شنبه پورز د کراچۍ ګورو مندر پسیمه کې د یوې چاودنې پترس کې وجل شوې ده. د کراچۍ پولیس چارواکو دغه چاودنه ځانمرګي حمله بللې چې پکې د بلال شیخ په ګډون څلور کسان وژل شوي او د وو پولیس سرتیرو په ګډون پکې دیارلس کسان جوبل شوي دي. د سین صوبې د اطلاعاتو وزیر شرجیل میمن په خبره بلال شیخ نه یوازې د صدر آصف علي زرداري د ساتونکو ډلې مشر وو بلکې نوموړی د دوی د ګوند د وژل شوي مشر او پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بټو له باوري کسانو څخه وو. دی وای بلال شیخ ته د مخکینه د مرګ غوښونه کېدل. لکه څنګه چې ټول پاکستان د حملو او بدامنۍ په ولقه کې گیر دی نو په کراچۍ کې هم د هغه ترهګرو لخوا حمله دوام لري. زه وایم چې ټول ادارې باید خپل خپل کارونه په سمه توګه ترسره کړي. ولسمشر آصف علي زرداري، وزیر اعظم نواز شریف، د عوامي نېشنل ګوند مرکزی مشر اسپندیار ولی خان په ګډون د یو شمېر نورو سیاسي ګوندونو مشرانو د بلال شیخ وجنه غندلې او په دې یې د خپګان څرګندونه کړې ده. صدر آصف علي زرداري ویلي وجل شوی بلال شیخ نه یوازې د ده ساتونکی وو، بلکې هغه دته د زوی نه کم نه وو. پولیس وایي د یادې حملې په اړه یې پلټنې شروع کړې او د ځانمرګي حمله کوونکي سر او پښې یې د ډي این اې معاینې لپاره اړوند ادارو ته لیږلې دي. کارپوهان وایي په کراچۍ ښار کې د واکمن ګوند دومره اهم سړی په نښه کېدل د دې غمازی کوي چې په کراچۍ کې ترهګر پیاوړي دي او چې کله هم وغواړي خپل هدف په نښه کولی شي. څېړونکی اجمل خټک کشر په دې اړه وایي
د دې تعلق ټول ملک کې کومه دهشتګردي ده هغې سره دی. دا دهشتګرد واقعي دومره مضبوط دي چې کله دوی غواړي خپل هدف ته رسي او رسېدلي دي. دوی نه دا خبره معلومیږي چې دهشتګرد چې دي د هغې نیټورک څومره مضبوط او د هغې خلک څومره باخبر دي.
په بلال شیخ د ترسره شوي برید سیمواري تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې، خو د دې نه مخکې وسلوالو طالبانو څو ځل پر عوامي نېشنل ګوند ایم کیو ایم او پیپلز ګوندونو د هغوی د سیکولر نظریاتو د لرلو پر اساس د حملو کولو ویلي دي. په کراچۍ کې یادې شوې درې واړه پارټۍ له ځواکمنو ګوندونو څخه بلل کېږي. د درې وړو ګوندونو په غړو او مشرانو د ترسره شوو یو شمېر حملو ذمواریانې هم وخت په وخت ناقانونه ګرځول شوې ډلې تحریکې طالبان پاکستان په خپله غاړه اخیستې دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو ده. اوریدونکو، د پاکستان په پارلیمان کې د دې هیواد د قبایلي سیمو د خلکو استازو پرون په اسلام آباد کې د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره ولیدل او ورسره د قبایلي سیمو د امنیت ښه کولو پر لارو چارو خبرې وکړې. په دغه لړ کې د پارلیمان غړو حکومت ته یو لړ وړاندیزونه هم وکړل. رابعه اکرم خان پرې له اسلام آباد رپورټ لري.
د چهارشنبې په ورځ وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف په مشرۍ کې نوې د قومي سلامتۍ پالیسي جوړولو لپاره یو مشاورتي غونډه وشوه چې پکې د قومي سلامتۍ په لړ کې د فاټا د پارلماني غړو سره سلا مشورې وشوې چې څنګه او په کومه طریقه د ترهګرۍ مخنیوي کېدای شي. په دې موقع غونډې ته خپلې وینا کې وزیر اعظم وویل چې ترهګرۍ یو سنګینه مسله ده او د دې لپاره به په ګډه سره هلې ځلې کول وي. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند ایف آر کوهاټ ناکامي اسمبلی غړي سر جمال افریدی د غونډې په حق له مشال ریډیو ته اوویل چې په وړومبي سل فاټا پارلماني غړو ته اهمیت ورکړې شو، ځکه چې مخکې به دوی سره اخره کې مشوره کېده. د سیاتوي چې وزیر اعظم اوویل چې موږ ته رائے راکړي چې په کومه طریقه د ترهګرې مسله هوارې دي شي.
د دې یو خبره دا وشوله چې گورنر صاحب له انسټرکشن ورکړو چې کومي مو قبایلی امیدین دي دا تاسو راو وړه او دوی سره کینه په دې چې دا خلک پیچې دا ډایرک افیکټ شوی دي چې هغه څه وایي چې موسه طریقې کار سره عمل داسې جوړ کو چې دا حالات ښه کو. نو یو خو به ان شاء الله گورنر دی کې به داسې یو سټیپ اخلي. بل بیا هم دا خبره وا چې آیا چې کوم دی مذاکرات کول پکار دي، مذاکرات مولې دوی سره کول پکار وي او مو امید وساتو چې ان شاء الله څنګه سره پوزېټیو ریزلټ کې راوځي.
هم دې غونډه په حق له سېنېټر عباس افریدی زیاتوي
مختلف آرا وي نه کچا ویل ریفورمز باره کې خبره وای، چا دې څه باره کې خبره وای، چا دې څه باره کې مین ایشو وو چې د لا ان اورډر سچویشن کوم ټیرریزم دا دیمنی کابو چاسی. وزیر اعظم هم دا غا سوچو چې دا شاید دار خطرناک ملک چې دا دا کوکلکای ټول ملک د ټیرریزم دی وجنه اکونومی پرابلم دا انویسمنت پرابلم دا او چې اکونومی ته ځوانانو لپاره روزګار دی ځوانانو لپاره نو هغه لپاره تجاویز او دا یو پروسیجر دا چې دا اول ځل د فاټا خلکو نه شروع شو. فاټا خلکو نه دا شروعات وشو نو هغه دا پروسیجر به چلیږي. دې باندې بیا بیا هم میټینګ کیږي، بیا هم دومره خبرې کیږي.
په دې غونډه کې د فاټا پارلماني غړو نه علاوه وفاقي وزیرانو او خیبر پښتونخوا گورنر هم ګډون کړو. رابعه اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو، د پاکستان واکمن ګوند مسلم لیگ نون ډلې اعلان کړی دی چې د روانې میاشتې پر 12 نیټه به په ملک کې د روانې بدامنۍ د مخنیوي پر لارو چارو د غور کولو لپاره یو ټول ګوندیزه غونډه جوړوي. د سیاسي چارو پوهان پیانې حال کې وایي په پاکستان کې د قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا ستونزه د بلوچستان له مسلې سره فرق لري. دا چې بلوچ ملت پال او د بلوچستان پر حالاتو نظر لرونکي کسان د پاکستان د نوې امنیتي تګلارې ته په کم نظر ګوري، په اړه زما همکار بوریوال کاکړ دا رپورٹ برابر کړی دی.
په پاکستان کې د رواني ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د جولای پر 12 نیټه را بلل سوې ټولګوندیز غونډه د اوسنی حکومت لخوا یو مهم ګام بلل کیږي. خو د بلوڅ ملت پال ګوند بلوچستان نېشنل پارټي مخکښ ثناء الله بلوڅ نه یوازې د بلوچستان حالات او مسله د پاکستان له نورو مسلو بیل ګڼي، بلکې تر ډېره حده د پاکستان له واکمنو ناهیلې هم ده. ثناء الله بلوڅ وایي په پاکستان کې تګلارې د دې لپاره جوړول کیږي چې د هغه په وینا مظلوم ولسونه لا پسې وځپي.
پاکستان کې کوم پالیسی جوړی وی وہ لفظ کی سیکیورٹی ہے کہ راضی دیدی سال صرف پولیسنگ دی، ملٹری دی، پیرا ملٹری فورسز دی، توپکان دی، ٹینکو ندی، جازو ندی، اپریشن دی، اقل تے مظلوم یا محکوم تک تا نور دیا دوی تے پریشرائز ہو کا جو دوی بیا چی دی خیال کی چی مجھے نوشنل سیکیورٹی چی دی خود دان ساتا ہو.
نه یوازې کینلاسي سیاسي ګوندونه، بلکې د سیاسي چارو کارپوهان هم په دې نظر دي چې د پاکستان ولسی حکومت د پاوز او استخباراتي ادارو په وړاندې نسی درېدای. پښتنه دا ده چې کچیری د پاکستان اوسنی حکومت په ملکی د حالاتو د سمولو لپاره نوې تګلارې جوړه هم کړي، نو آیا په دې کې به بریالی سي او کنه چې عملی هم کړي؟ د سیاسي چارو کارپو او د بلوچستان پر حالاتو نظر لرونکي محمد علي تالپور وای دا سینه ښکاری چې ولسی حکومت دی په پوز او استخباراتي ادارو خپل خبره ومني. محمد علي تالپور د اوسنی حکومت کارکردګۍ ته په اشاره کول وای
30 دن بڑا عرصہ ہوتا ہے،
ډیر شوزه لګ وخت نه دی، بلکې دا یو کافی موده ده. خو په دې و میاشت کې په بلوچستان کې هیڅ ډول بهتري نه درمسته شوی، هغه ځکه چې د حالاتو سمولو نیت نشته او نور ادارې لکه پوز، استخبارات او اف سی دې ته تیار نه دي چې د ولسی حکومت خبره واوري. هغه خپلې تګلارې په خود مختاري پر مخ بیایي. هغه چې له 1948 کال راهیسې د ټوپک په زور د خلکو د سمولو حکومت تګلاره پیل کړې ده، دا غي پریخودلو ته تیار نه دي.
ثناء الله بلوڅ وای په بلوچستان کې هغه وخت حالات سمیدای سي چې د هغه په وینا حکومت په بلوچستان کې بدامنۍ ته لمن وهلو لاس واخلي.
چې ډاکټران یې پکې جي، خلک مړه کېږي، مذهبي انتها پسندي شروع شوي دي، یو کرمینل ماحول په بلوچستان کې جوړ کړی دي، باید د دې سره لاس واخلي. بیا ګډ غټ مسجد فرنچر کور دي، د دې رول او ریسپانسبلټي چې خالي بلوچ تباه کوم، بلوچ تشدد نشانه جوړول، دا د فرنچر کور رول دی، ریسپانسبلټي دی، فرنچر کور نورم رول ریسپانسبلټي لري.
کچيري د پاکستان مرکزی او د بلوچستان صوبایي حکومت دواړه له ازادي غشتونکو بلوڅو سره د خبرو اترو لپاره زمينه برابر هم کړي، نو آیا هغوی به ورته مثبت جواب وای او کنه؟ محمد علي تالپور وای په بلوچستان کې د پاکستانوي ادارو لخوا د روان تشدد لکبل بلوڅ ازادي غشتونکو ورځ په ورځ مضبوطيږي.
بات یہ ہے کہ ڈائیلیکٹکس کا اصول ہے.
خبر ادا دا چې د مذاکرات اصول دا دی چې نن کوم حالات دی خای سبا داس نه وي. په بلوڅ کې دومره قوت شته چې هغه لتیرو 15 کالو رئیسی مبارزه کوي او تر اوسه هغه ماتې نه ده خوړلې. او بل خبر ادا دا چې بلوچ ازادي غوښتونکو ډلې ورس پورس قوی کیږي، ځکه چې پر بلوچستانو چې څومره تشدد زیاتېږي همغومره زیات خلک له ازادي غوښتونکو سره عملګری کیږي.
پاکستان نه یوازې په بلوچستان کې پروانه بدامنۍ کې للاس لرلو انکار کوي، بلکې پر هغو بلوڅ ډلو له نورو هیوادونو د مرستو اخیستو تور لګوي کوم چې بلوچستان له پاکستانه بیلول غواړي.
د بوریوال کاکل رپورت مو اوریدو. او د بلوچستان پخوانی وزیر اعلی نواب غوث بخش باروزی ویلي د بلوچستان نوی حکومت به هم د ناراض بلوڅو ستونزه هوار نه کړي. نوموړي زیاته کړې پراتونکو درو میاشتو کې به وګوري چې د یادې صوبې نوې حکومت څه کول شي او کنه. نواب باروزی دا څرګندونه په کوټه کې د مشال ریډیو له خبريال خدای نور ناصر سره په امریکا کې کړي چې اوریدو ته تاسو را بولم.
نواب غوث بخش باروزی صاحب، په بلوچستان کې کوم ګورو حالات لا هم هغه د پخوا په څیر دي؟ دلته به می چاودنې، هدف وژنې او د ناامنۍ په نورو پیښو کې تر اوسه هیڅ کموالی راغلی نه دی. تاسو څه فکر کوئ چې دا نوې ټاکل شوی حکومت به په بلوچستان صوبه کې د ناامنۍ د دې پیښو مخه ونیسي؟
اندازه خو دغه و چې د خلکو وټو باندې حکومت راغلی دی او په دغه کې درې پارټیان شته. وګوره د کوم پرستان له خو ځای باندې کې یو قومي پارټي دی، نون لیگ شته. اندازه خو دا دی چې دوی به کار کوي ان شاء الله. لیکن زه چوینم لږ معاملات لږ سلو دی لږ کمزور دی خدای دې خیر وکړي.
باروزه صاحب په بلوچستان کې تیر حکومت چې مشریه نواب اسلام رئیسانی کوله پوره 15 کاله واکمنی وکړه، هغه همدا ستونزې هواري نه کړای شوې. نو ستاسو په اند د اوسنی او پخوانی حکومت ترمنځ څه توپیر ستاسو کیا او څومره به د روان حکومت وکولای شي چې هغه دغه ستونزې هواري کړي؟
څو ټایم ستاسو ورکول شي د دې بحث دې بیا مجبور نه زه وو چې ناکامه ده که کامیابه ده، موږ د کامیابی د فارم مشه دوه کوو.
څومره هیله مند یاست چې د همدې حکومت په وخت کې به حالات ښه شي؟
یا زه نه سوم وایم، ولې حالات ډیر بد دي. تر اوسه موږ هغه کار وکړو د ریزلټ شرالي د چوسوی نه مقدره کړو لږ کوچ کارون روان دي.
باروزه صاحب دې ګوندونو چې اوس په حکومت کې د کله چې بدوی کمپاین کاوه کمپاین به چلاوه، نو دوی به د ژمنې کولې له خلکو سره چې که دوی په حکومت کې راغله نو دوی به له ناراضه بلوڅو سره له هغو خلکو سره چې هغوی غرو ته ختلي دي له هغوی سره خبرې اترې کوي او د ټوپک له لارې نه بلکې د خبرو اترو له لارې به د هغوی د ستونزو هوارولو هڅه کوي. ستاسو په فکر باندې دا حکومت به دغه وسلوال په دې قانع کړی سي چې هغوی وسلې کښېږدي او د خبرو اترو له لارې د دوی ستونزې هوارې سي؟
دا مسله دغه سلو مسله ده چې د نور چا سره حل زه وینم چې اوس نهسته، اوس نو خدای سره حل دی ده او موږ د خدای سره دعا کوو چې دا برابر سي.
د بلوچستان د امنیتی حالاتو په اړه مو د دې صوبې له پخوانی اعلی وزیر نواب غوث بخش باروزی سره زموږ د خبريال خدای نور ناصر مرکه اوریده.
اتلان
خوشحال بابا نبیقه شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان و
عزیز میرزا علی خان پاتیر پی یو روشن فکر سره
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دې فرمانونو وېده
دریا خان افریده د جرګو مرکو سره
تاګی سن بروسین خلکو ته یې سي شعور و ور کړی
د پښتون قوم د خوش قسمتۍ و چې بچا خان بابا اسی یو شخصیت ور د ور کړ
خان شید مران داو چې له بولان تر چتراله دا بچ یو شي پښتو دی
ملنجان د پښتنو په درد باندې درد من
د پښتنو د علمی سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رېډي واوري اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان له قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي خلک وایي د غلط روانې نامنه نه یوازې دوی بې کوره کړي بلکې د تعلیم په برخه کې د دوی د ماشومانو ستونزې هم ورزیاتې کړي دي. دا خلک حکومت ته وړاندیز کوي چې په یاد سیمه کې د ترهګرۍ د پیښو مخنیوي لپاره د ماشومانو د زده کړو مشکلات ورحل کړي. په دې اړه نور د انیسا اجمل په رپورټ کې ورو
په قبایلی سیمو کې د بد امنۍ او د پوځي عملیاتو له وجې ګڼ شمېر خلک بې کوره شوي دي چې پکې زیاتره دا مهال د خیبر پښتونخوا په مختلفو کیمپونو کې ژوند تیروي. د قبایلو په وینا بد امنۍ نه صرف دغه قبایل بې کوره کړل بلکې د دوی د ماشومانو تعلیمي ستونزې هم زیاتې کړې. له خیبر ایجنسۍ سره تعلق لرونکي د آل قبایل سټوډنټس یونین غړی ساجد خان افریدی وایي د بد امنۍ او پوځي عملیاتو له وجې د باړې د بې کوره شوو خوشا 500 سره ماشومان دا وخت په مختلفو سیمو کې د تعلیمي ستونزو سره مخ دي.
خیبر ایجنسی کې چې کوم میدانی علاقې دي نو په هغې کې خو چې څومره ګورنمنټ سکولونه دي هغه الوزولي شوي دي او خراب شوي دي. زما د مومند ایجنسۍ سره یو ملګری وو سره مې خبرې اترې کولې نو ډېر خفه وم وایي چې دلته کې سکولونه نشته او ټول خراب دي نو وایي چې موږ له جلزور کیمپ هم خو هلته کې دومره د تعلیم سهولیات راکړی شوي وو.
د کرم ایجنسۍ یو زده کوونکی طارق خان وایي چې د بد امنۍ سره سره د پوځي عملیاتو له وجې هم د دوی په تعلیم اغېز پرېوتی دی. طارق خان وایي په سیمه کې زیاتره استادان د خیبر پښتونخوا د مختلفو سیمو سره تعلق لري چې د خرابو حالاتو له وجې دوی اکثره د سکولونو او کالجونو نه په رخصت وي.
کورم ایجنسی کې دغه آپریشن دی موږ باندې ډېر زیات اثر کړی دی ډېر زیات تعلیم نه محروم کړی یو څه د فرنیچر کمول شي کنه حکومت دې ته ډېر توجه نه ورکوي دا غوښتي موږ د شاپ هیڅ تعلیم وکړو او څنګه چې لکه نور ملکونو کې مشمول تعلیم کول غواړي او مخکې تلل غواړي د سیمې اند سیو سوچ دی.
خو بیا د مومندو ایجنسی د ناوګي کالج یو استاد شفیع الله وایي حکومت ډېرې ژمنې کړې وې چې په فاټا کې د وسلوالو لخوا ړنګ شوي تعلیمي ادارې به بیا جوړوي خو شفیع الله د حکومت لخوا په سکولونو د بیا ودانۍ کارونو نه څه ډېر خوشاله نه دی.
نفاس نه دی لکه څومره چې په کار وو کنه ناوګي کالج هم بیډلی افیکټډ شو په دې کې ګورمنټ خو دا پیسې منظوري کړې دي خو نه کمپیوټر شته دی نه کورسې شته دی نه ګاډي شته دی.
د باجوړ ایجنسی سره تعلق تعلق لرون کی حمیم اللہ چې دا وخت د جلوزو کډوالو کیمپ کې د یو سکول هډ ماسټر دی وای اغه ماشومان چې په کیمپونو کې اوسي کی دغه تعلیم د فاټا پر تلا په کیمپونو کې ډیر خده
فاټا ته خو چا خاص توجه مخې نو ور کړی او ډیر پاتې وال چې کوم تعلیمي صورتحال دی یا نور بنیادی کوم سہولیات دی اغه خو راځي خنو چې کله کیمپ تراله نو دوی خو چونکه الته کوم سکولونو کې چې خپل علاقو دی نو الته چې کوم ایجوکیشن سیستم دی اغه خو ډیر لکه معیاري نه دی او الته چې کوم یو ټیچر دی لګا اغه شان ته ډیوټي ومنه کې دا څنګه چې کوم بیلنس نه دی دلته اغه خلک چې کوم تری په کار دی چې اغه د پاره سیستم شروع شي اغه چې کوم ګورنمنت سکول نه دی پاره کې د ان جی او خپل ټیچر دی چې اغه د چیکن بیلنس شروع شي
شفیع الله وايي د تر هغه د ختمولو لپاره ضروری ده چې حکومت د فاټا د ماشومانو تعلیمي اړخ ته زیات پام وکړي خو بیا په فاټا سیکریټریټ کې د تعلیم د سانګې مشر هاشم خان وايي دوی په فاټا کې په زیاتره سکولونو د بیا ودانې کارونه پیل کړی دي چې پکې سوارل سو سکولونه اوس هم بند دي
زمونږ سره ټوټل انرولمنت پټا کې دا تقریبا شپږ لکه دی ګران تقریبا څلور سوه چې کم مونږ ته رپورټ شوي سکولونه دي هغې تقریبا سبق اتیا پورې سکولونه جوړ شوي دي
یاد دی وی چې د 2001 کال راهیسې د فاټا په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو پر ضد وخت په وخت پوځي عملیات روان دي چې لامل یې په زرګونو خلک بېکوره شوي او دا وخت په کیمپونو کې ژوند تیروي
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کال جون یو څوک داخلي
وي خلک دې د روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګرمې د وجې
د غریبانو ته پوس پوسوګ نه
مشال شته کنه تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ پنی غځواب غواړو ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ
اوریدونکو د نوخار په جلوزو کډوالو کیمپ کې میشته زرګونه کورنۍ وایي په سخت ګرمۍ کې پرې روژه هم راغله او دا چې مشکلات به نور هم سیوا شي د دې کډوالو په خبره په یاد کیمپ کې د یخو اوبو او واورې هیڅ انتظام نشته په پیښور کې د مشال ریډیو خبریال اسرار تل د جلوزو کیمپ ته ورغلی دی او د اوسیدونکو یې د ستونزو په اړه موږ ته دا رپورټ را لیږلی دی
د نوخار ضلع په جلوزو کیمپ کې میشتې سلګونه کډوالې کورنۍ د سختې ګرمۍ له امله د یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي دوی وایي چې په کیمپ کې نه خو د سکلو د یخو اوبو انتظام شته او نه د خوراک بلخوا د روژې راتګ دوی لا زیات اندېښمن کړي او غواړي چې اړوند ادارې روژه کې د واورې او یخو اوبو بندوبست وکړي مشال ریډیو ته د جلوزو کیمپ یو تن اوسیدونکی چې نوم یې ارباب خان دی خپل مشکلات داسې ورخایي
تقریبا یو نیم کال وسولو کنه چې وایي واخه مرته مې لورو او چې ته مې لوسی کله مې لوسی کله مې لورو
جلوزو کیمپ کې مشتا د باجوړ یو تن مشال ریډیو ته وایي چې جون یې دغلتا ډیر په ګرانه تیریږي
شمس الرحمن دی کیمپ کې تقریبا سلو پنځه کاله وشو ډیر سخت مشکلات سره خلک مخامخ دي ځکه چې واورو ته نه ملاویږي اوړی خو داسې په ګرمۍ تیر کو خو مشکلات دي تیر اور الف گروجا من لبکار دی شدید همدردی کی او خپل وطن ته واپس کی ولت نور تاسو دا وکی
د یاد کیم سوتن نور سیدون کی د سخت گرمای او روجا کی د یخو بو او واورو په ضرورت مشال ریډیو سره خبرې کوي
خد اکبر خبرې کوم دا باڑی او سیدون کی او یخ او بده مون نشته نو اور مشته دا و نن بل شته دا خو خپل بوند کا چیر ته سم مشکت او منډه تړه کړي وي سم په دو کړي وي خو په اور به وروړي وي کني دا گرمه او غن خاروک دي نور شي نشته دی
زمان نوم ګل حسین دی د باڑی سره تعلق لرو زمون تقریبا دلته سلور کال اوس چې راغلی موږ لا یو خمره کې پاغه باندې دوه دوه کال درې درې کال په کنداس کې او پم پر اساسي ډېر مشکلات موږ لا هغه سہولتونه نه راکوي چې لکه څنګه مخکې سوات ولا لور کړو دوی ویل چې موږ به اور در کوو نو پته نه لګي چې رابې کې یا به را نه کی
زه دې پاړې موږ مزر مين ګل بس وخت نه دغه تر کړی چې حالات په خپل ګوره چې بس ور د ګرمه نشي زو په وړي کې او په ژمي کې د یخنۍ نشي نو روزه کې بس الله سلام دان الله سريته نشي نو ځکه چې موږ دغه سلاته
مراد خان مينوم دی بس لاندو دادا چې تکلیف ته پرشن پرم فزو بې خپل حق ترته نه ملويږي بس خلک لا ډېر تکلیف دی اور مور نشته هیڅ هم نشته مو وخت نه دا کوو چې په لوکا کې مون روشي او بیا په خپل عزت سره رسحات شو
د جلوزو کې هم د اوسیدونکو په دغه مشکلاتو چې مسوخ د کډوالو لپاره د کارکونکو مرستندوی ادارې پی ډی ایم ای د یو ځموار چارواکي فیض الله خان سره خبرې وکړې نو دوی مشال ریډیو ته ویل چې د جلوزو کې هم د اوسیدونکو لپاره د روجي خصوصي پیکیج تیاروي چې پکې خوراکي توکي او د ژوند د عمومي ضرورت سامان ایښودل شوی دی دوی ویل چې د کیمپ د 15 ټیبلونو نه دوی ته اوبور کولی شي او د واوري او یخ اوبو لپاره هم د یوې ادارې سره د دوی خبرې شوي چې دغه مشکل به هم زر هوار شي.
یو خو رمضان پیکج راغلی دی چې کم زمونږه روډونه دي یوهینه هغه ګورنمنت لیږلی دی او هغه رمضان پیکج ډېر ښه دی، هغه 150 کیلو پیکج دی.
په پام کې دنیو ده چې دا وخت په جلوزو کیمپ کې څه د پاسه 2000 پاملې ژوند کوي چې تعلق یې د خیبر ایجنسې د بیلابیلو سیمو سره دی، خو تر څو کالو دغلته اوسېدو وروسته هم دوی د یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. د روژې په راتګ سره په دغه مشکلاتو کې لا زیاتوالی راغلی دی. دوی له اړوندو چارواکو غوښتنه کوي چې د روژې په دغه میاشت کې دوی ته د یخ اوبو او واورو بندوبست وکړی شي چې د دوی عمومي ژوند سره په آرام شي. اسرار تل مشال رادیو جلوزی کیمپ نوخار.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
اوریدونکو لسنی می بجې شوې د مجید بابرنا د خبرونو لنډی زور.
د پاکستان په ستر ښار کراچۍ کې پرون د چهارشنبه په ورځ د ولسمشر آصف علي زرداری چیف سکیورټي افسر بلال شیخ په ګډون څلور کسان په ځانمرګي برید کې وژل شوي او د وو پولیسو په ګډون 14 کسان زخمیان شوي هم دي. د سین حکومت واکمن پیپلز ګوند د زیارت په ورځ د بلال شیخ په وجه نوید مانځي. د بلال شیخ د وجه پراوسته والی ډلې تحریک طالبان پاکستان په خپله غاړه اخیستې ده. پرون په اسلام آباد کې د ردم نواز شریف په مشرۍ کې په ملک کې د روانې ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د قبایلي سیمو نه د منتخب پارلماني غړو یو مشاورتي غونډه وشوه. د پاکستان یو جنگي الوتکه د پنجاب صوبې د ساحل په سیمه کې پرېوتې. د پاکستان هوایي فوج لخوا جاري شوې خبر پاڼې تر مخه په دې پیښه کې څه ځاني زیان نه دی شوی. د پاکستان د مرکزی روت هلال کمیټه د اعلان تر مخه نن د قبایلي سیمو په ګډون په ټول پاکستان کې لومبای روژه ده. د برتانیا د دفاع وزیر فلپ هامون د چهارشنبه په ورځ وویل هیواد به په راتلونکي مني کې له افغانستان څخه 1900 سرتیري وباسي. له دې سره به په افغانستان کې د برتانوي سرتیرو شمېر شپږو زرو ته راکم شي. د مصر عبور وزیر اعظم حازم البلاوی د نوي حکومت د جوړېدو لپاره سلا مشورې پیل کړي. پرون عبوري ولسمشر عدلي المنصور د مالیې پخوانی وزیر البلاوی د وزیر اعظم په توګه وټاکلو او د ملګرو ملتونو د ایټمي انرژۍ د نړیوالې ادارې پخوانی مشر محمد البرادی په بهرنیو چارو کې د ولسمشر مرستیال کړ. په امریکایي ښار باستن کې د میراتن منډو پر مهال په 14 کې 19 کلن تورن د هغو ټولو 150 تورنو په وړاندې ځان بېګناه بللی دی چې پر نوموړي لګول شوي دي.
لن خبرونه مو د مجید بابر نه اوریدل. او د پاکستان د نننۍ ورځپاڼو د اداریو غټکی د سراج زهیر ناورو
د پیښور نه خپرېدونکي وحدت ورځپاڼې خپلې اداریه کې د وزیر اعظم نواز شریف او د فاټا د پارلماني غړو ترمنځ د ملاقات ته کتنه کړې ده. اداریه لیکي چې دا ملاقات په یو داسې وخت کې وشو چې وزیر اعظم محمد نواز شریف د قومي سلامتۍ او امن او امان صورتحال ښه کولو په خاطر د قومي سلامتۍ پالیسي جوړولو لپاره د پارلماني ګوندونو د مشرانو غونډه رابللې ده. د ادارې په وینا چې قومي سلامتۍ او ملک د امن او امان صورتحال دواړه د یو بل سره تړلې داسې مسلې دي چې دوانو کې یو هم په صحیح مانو کې سمشي نو بل بور سره په خپل په سمېدو لوري روان شي. او که قومي سلامتي ته د پیښو خطراتو مخه ونیول شي نو په دغه صورتحال کې به د ملک دننه د امن او امان مسله تر ډیره حده په خپل هوار شي. ادارې وړاندې لیکي چې مطلب دا چې په موجوده وخت کې په قبایلي سیمو کې ډرون بریدونه او د ترهګرۍ سخت پیښې داسې لاملونه دي چې ملکی سلامتي ته خطرات پیښ کړي دي. او ډرون بریدونه لپاره د امریکې لخوا دا جواز خودلې شي چې په قبایلی سیمو کې د موجود ترهګرو عناصرو د خاتمې لپاره ډرون بزونه کولای شي. ادارې اخیری کې لیکي چې باید د یاد مشرانو د لیدلو کتلو په محل په ذکر شوو موضوعاتو تفصیلي خبرې اترې وروسته د دې ترڅنګ په راتلونکي کال کې د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتلو سره په پیدا کېدونکې صورتحال قابو موندلو لپاره کړنلار جوړول هم په پام کې ونیول شي. د دې نه سربېره نن اجرس پانه خپل ادارې کې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک د هغه اعلان په حق لا لیک کړی دی چې د نظامی تعلیم نه به تفریق ختمولی شي او د غریب او مالدار بچی د پاره به یو شان نصابي تعلیم وي. ادارې وایي چې دا یو حقیقت دی چې یو ماشوم د اول نه د اکسفورد نصاب وایي او بل په پنځم جماعت کې ای بی سی زده کوي، نو دا شان براتون کې د کوم یو روخانه وي او بیا د مالدار بچی سره د رشوت او سفارش لارې هم وي، نو ځکه د مالدار بچی لوی افسر او د غریب بچی کلرک یا مزدور جوړ شي. او بیا د تعلیم معامله خو د دې نه وړاندې هم انګریزانو د خپلو خلکو د پاره ترتیب کړی وه، بلکې د دې خواږه به لستکه لپس شروع کیږي. اداریه اخیره کې وایي چې وزیر اعلی له خپل اعلان ټینګ ودرېدل پکار دي چې د معاشرینو په تعلیمي لحاظ سره تفریق ختم شي، او د دې لپاره د اوس نه کار پکار دی چې د اپریل میاشت کې نوی تعلیمي کال شروع کېدو سره په دې فیصله عمل درآمد هم وشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. انډیپندنت ورځپاڼه لیکي د اوساما بن لادن د موجودیت په حق له نښو سازشي خبرې او نه هم ګډوډ وضاحتونه د انتظامیه په ښه ډول عکاسي کوي. دوه کاله مخکې د امریکا لخوا د پاکستان په ایبټ آباد ښار کې د اوساما بن لادن تر وژنې وروسته په سپینه ماڼۍ کې کفاتحانه احساس و، نو په اسلام آباد کې هم هغه عمره خجالت. ورځپاڼه لیکي پاکستان په بیا بیا په خپله خاوره کې بن لادن ته د پناه ورکولو نه انکار کړی دی. د ورځپاڼې په خبره د امریکا کاروایی نه یوازې د پاکستان د دغو دعوو متضاد وه، بلکې دا یې هم وښودله چې یو بهرنی هیواد بغیر د استثنا د دغه ملک په فضایي حدودو کې دننه وژونکي کاروایی کولی شي. انډیپینډنټ لیکي په پاکستان کې د دومره اوږدې مودې لپاره بې له کومو معلوماتو د اوساما بن لادن د پاتې کېدو په هکله د حکومتي رپورټ برخې په قطر کې الجزیره ټي وي چینل ته رسیدلې دي. د ورځپاڼې په خبره کې دي چې دغه برخې په حتمي شکل کې نه وي، خو پکې په وړاندې شوو معلوماتو کې کوم شک هم نه ښکاري. بلخوا واشنگتن ټایمز ورځپاڼه د پاکستان د استخباراتي ادارې د پخواني مشر احمد شجاع پاشا د خولې لیکي د واشنگتن او اسلام آباد ترمنځ په قبایلي سیمو کې د ترهګرو د نښه کولو په مقصد د ډرون بریدونو د استعمال په هکله هیڅکله کومه راضینامه نه وه شوې، خو د چارواکو ترمنځ یو مفاهمت ضرور و. د ورځپاڼې په خبره تیر کال امریکایي چارواکو په څرګنده ډول پټ ډرون پروګرام ومنلو او وی ویل چې دغه هوایي بریدونه د ولسمشر په اجازت کېږي او د نړیوال قانون سره سم دي. په واشنگتن کې د مئی په میاشت د بشري حقونو او د ترهګرۍ ضد د چارو په اړه د ملګرو ملتونو یو بریتانوي استازي بن ایمرسن ویل چې دغه دعوه چې امریکا د القاعده سره په یوه نړیواله مسله جګړه کې اخته ده او د جنگ د قانون سره سم د یادې ډلې د وګړو د وژنې اجازت ورته ترلاسه دي، په پراخ ډول ورسره نه منل کیږي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ډرون بریدونو مخالفت کولو سره دغه حمله د ملک ته خود مختاره پر ضد بللې دي او واشنگتن نه د پروګرام د بندولو غوښتنه کړې ده.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت
او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15340
او په 15300 صافي اوریدل شي.
اوریدونکو، د افغانستان لپاره د اروپאי ټولنې استازي د چهارشنبه په ورځ خبرداري ورکړل چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې به تر 2015 کال پورې کومې نتیجې ته ونه رسیږي. د جنیوا د امنیتی پالیسۍ د مرکز په نوم د یو تحقیقي مرکز په غونډه کې د وینا پر مهال ویګا اوداس او ساکاس وویل اروپאי ټولنه د افغانستان د روغې جوړې د هرې هغې پروسې چې د افغانانو په مشرۍ وي ملاتړ کوي. په دې اړه د فرانسې د خبري ایجنسی د رپورت مهم ټکی اجمل اند وړاندې کوي.
وساکاس چې له درې کلو ماموریت وروسته په سپتمبر کې په افغانستان کې د اروپای ټولنې د استازي په توګه دنده پای ته رسیږي وایي که رښتینی ووسو زه تر 2015 میلادي کال پورې د سولې په برخه کې کوم جوړجاړي ته د رسیدو تمنه لرم. د خبرو اترو د پیلولو لپاره هڅې د سې شنبې په ورځ وروسته لاغې نورې هم ستونزمنې شوې چې طالبانو په قطر کې خپل پرانیستی دفتر په موقت ډول وتړه او سبب هم دوی د امریکا د متحده ایالاتونو او افغان حکومت لخوا د ژمنو نه عملي کېدل وښودل. دا دفتر د جون پر 13 نیټه په دوحه کې پرانستل شوی و او په افغانستان کې د 12 کلنې جګړې د ختمولو لپاره د یو سولیز هواري درایستلو خواته لومړنی ګام بلل کېده، خو پر دفتر د طالبانو د امارت د نوم او بیرغ پورته کولو د افغان ولسمشر حامد کرزي انتقادونه راپورته کړل. دا په داسې حال کې ده چې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په درشل کې بهرني فشارونه زیات شوي، څو په دې هیواد کې وسلوال طالبان د افغان حکومت سره د سولې لارې یو جوړجاړي ته ورسیږي. دا فرانسې خبري اژانس اروپای ټولنې د استازي وساکاس لخلي وایي موږ د دوحې د دفتر وصیت څارو، موږ پوهیږو چې سولې او پخلاینې ته رسیدل زغم او پر لپسې کار غواړي. نړیوال ټولنې همدارنګه پر افغان حکومت فشار زیات کړی څو د اداري فساد پر ضد ګامونه واخلي او په دې هیواد کې د راتلونکي اوري په میاشت کې آزاد او عادلانه انتخابات ترسره کیدل باوري کړي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازي ویلي موږ باید د ولسمشر کرزي د حکومت په څو پاتې میاشتو کې د کومې معجزې یا چټکو سمونو تمه ونه لرو. د اوساکا سپوینا افغانستان له یو پیچلي وضعیت سره مخ دی. نوموړي زیاته کړه واقعیت دا دی چې افغانستان به له 2014 کال وروسته هم یو شخړو ځپلی او کمزوری دولت وي. دا نوموړې په وینا د نړیوالې ټولنې لپاره ښایي جګړه په 2014 میلادي کال کې پای ته ورسیږي، خو د شخړې اصلي علتونه بنسټپالنه، سخت دریځي، بې سوادي او غربت به په دې هیواد کې دوام وکړي. د اروپایي ټولنې استازی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې جرمني د چهارشنبې په ورځ ویل په افغانستان کې به یوازې په دې شرط یو شمېر پوځي روزونکي له 2014 کال وروسته پرېږدي چې امریکایي او نور سرتیري هم د روزنې د دې ماموریت برخه ووسي. د جرمني د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ویل دوی د خپل اتسو روزونکو د پاتې کېدو وړاندیز کړی، خو دا پریکړه او دا ماموریت به د ناټو له نورو غړو سره په ګډه ترسره کړي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو د پامیر ساحل سره اوریدای شي.
اوریدونکو، په مصر کې د اخوان المسلمین ویان جهاد الحداد په امریکایي واشنگتن پوسټ ورسپانه کې یو مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې نوموړی دغه هیواد د سیاسي حالاتو په اړه خپل نظر ورکوي او پوځي کودتا د حسنی مبارک له پخواني حکومت سره پرتله کوي. راځئ چې تفصیل یې د عبدالحی کاکړ نه وورو.
لیکوال وایي باید دلته ځینې حقیقتونه په پام کې ونیول سي. لومړی دا چې مصریانو دا خبرې له وخته راځي په واري واري لیدلې او اوریدلې دي. پوځ د تشدد د زیاتېدو په اړه هم هغسې جواز استعمالوي چې تر دې له مخه د حسنی مبارک جابر حکومت کارولی. د حسنی مبارک پر تشدد امنیتي ګامونو ازادي له منځه یوړه، بشري عظمت یې سپکاوی ورواړوي او مخالفین یې وځپل. دومره خبره دا ده چې له کودتا سره سم ټلویزیون چینل بند کړل شو، خبریالان او مخالفین ونیول شو، سیاسي کسان یې بندیان کړل او په پراخه کچه تشدد وشو، خو دغه فوج ان د جواز ورکول هم انتظار ونه کړی. درېمه خبره لیکوال دا په ګوته کوي چې په پیښو کې ډېر تضادات دي. ولسمشر مرسي د مظاهرچانو د وهلو لپاره د تشدد د استعمال اجازه ورنه کړه. په زرګونو کسانو احتجاج وکړي خو هیڅ یو مظاهره کوونکی نه هم ونیول شو او نه هم د دوی پر ضد څه پوځي اقدام وشو. لیکوال وایي څلورمه خبره د نړیوالو د رول ده. دی وایي تاسو هغه وخت غیر جانبدار نه سي پاتې کېدلی چې وهغه فوج ته پیسې ورکوي او مشروع ګرځوي چې یو منتخب حکومت یې له واکه غورځولی وي. لیکوال وایي د خبرونو له مخې په څو ورځو کې د فوج او اوباما انتظامي ترمنځ په لویه کچه خبرې اترې وسوې. دا شان د یو اروپایي هیواد سفارتکار او د یو عرب هیواد د بهرنیو چارو وزیر هم د خبرو اترو هڅې وکړې. لیکوال په پای کې کې مصر بیرته د ماضي تورو تمبو ته غورځول شوی دی. دا تشه یو کودتا نه بلکې خونړی کودتا و.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو به شک چې
ډیره سخت راوړی تیر هر څه کې
مشر کال نو مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
تماشال ترانا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت څه کوي.
د دې کیسه چې ابای د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث د هرې چهارشنبې او پنځشنبې پر ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اوریدلای شي.
اوریدونکو، له پاکستان خبریدونکې د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی ایکسپرس ټریبیون په مقاله کې راغلی د بټاباد کمیشن د رپورت له مخې په پاکستان کې د القاعده د پخوانی مشر اسامه بن لادن موجودیت او د امریکا د ځانګړو ځواکونو لخوا د وژنه د پاکستان د استخباراتي چارواکو د غفلت او نه اهلای څرګندوي کوي. د دې لیکنې نور تفصیل د انیسا اجمل ناورو.
ایکسپریس ریبیون رسپانه لیکي د بیټاباد کمیشن تر مخه د پاکستان د استخباراتي ادارو ناهلي او غفلت اغه غټي وجي دي چې په نتیجه کې د القاعده شبکې پوخاني مشر اسامه بن لادن تر ډیر وخت پورې نه ونیول شوی. رسپانه لیکي د پاکستانیانو لپاره د ډېرې خوشاله خبره ده چې د هر سنه د ثابته شوه چې پاکستانی پوز ترهګرو ته ځای نه ورکوي. ورځپاڼه لیکي چې کله اسامه بن لادن پاکستان ته راوستل شو نو په 2001 کال کې په سوات کې د ټرافیک پولیس یو تن د نړۍ تر ټولو لوی ترهګر د موندلو هڅې ختمول شوې. خو چې کله دغه ټرافیک پولیس د تیز سپیډ له وجې ګاډي ودرو نو په هغه کې اسامه بن لادن ناستو، خو پولیس اونکړل شو چې هغه ونیسي. ورځپاڼه لیکي د امریکا تر ټولو لوی دښمن اسامه بن لادن به کاوبوی هیټ په سرولو او د امریکا د استخباراتو سیټلایټ نه د ځان بچ کولو لپاره به د انګور د سپر لاندې ودرېدو. د ورځپاڼې په خبره اسامه بن لادن به ډېر د کفایت شعارې نه کار اغستو. ایبټ آباد ته د راتلو نه وړاندې له هغه سره صرف شپږ جوړې جامې وې. ایکسپریس ټریبیون لیکي د پاکستان استخباراتي اداره ISI نه غوښتل چې مهم معلومات له پولیسو سره شریک کړي. د اسامه بن لادن د کور ماشومانو ته د کور نه بهر وتلو اجازه نه وه. اسامه به هڅه کوله چې خپل لوسی په کور کې له یو بل سره په جګړه خوشاله کړي. ورځپاڼه لیکي کله چې د اسامه بن لادن ګاونډی په ټلویزیون وکتل چې یو غریب کاکا چې ترهګرې په تور نړۍ ته په کار تر ټولو لوی تن دی بر اوسیږي، د هغې وروستو دغه جینې د ټلویزیون کتل پرېښودل. ورځپاڼه لیکي ایبټ آباد چېرته چې ترهګریزې پېښې نه کېږي نو هم دا وجه ده چې د زیاترو ترهګرو کورنۍ هلته اوسېدلې. هغه کور چې اسامه پکې اوسېده په جعلي شناختي کارډ اغستل شوی و. د هغې د پاسه درېیم منزل په غیر قانوني توګه جوړ شوی و او اوسېدونکو به یې ټکس هم نه ورکولو. ورځپاڼه لیکي د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI مشر احمد شجاع پاشا ویلي وو چې د امریکا د استخباراتي ادارې CIA غټه ایجنډا دا ده چې ISI ترهګر تنظیم وګرځوي. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي CIA د ISI سره د معلوماتو شریکولو نه انکار کړی وو ځکه چې CIA غوښتل چې پاکستان ته د اسامه د نیولو اعزاز ترلاسه نه شي. CIA په ایبټ آباد کې ډېره فعاله ده او هلته په اسامه بن لادن د حملې لپاره دوی سره د مخکینه ملاتړ و.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
که سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څخه زمیدار زه به د خپل غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
دا حالات داسې دي چې سندري ویونکي دي او کوم موسیقاران دي ټول د دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څکېږي
امارت با قاعده روان دی. پای کې د موسیقۍ د لپاره بیل یو شاندار ځای دی. ان شاء الله دا مسله به الله حل.
دا اولدی سره تړلې نور موضوعات او خوږې سندرې د هر زیارت او جمعې پورس هارون باچا تاسو ته د سندرو امیل په خبرونه کې وړاندې کوي.
اوریدونکو اوس ونیزه خبرونه اتلان درته ورو په نننی پروګرام کې د پښتو د وتلی سندرغاړي ارواخاد استاد اول میر د ژوند او فن په اړه اوري. دا خبرونه زما همکار بشیر ګواخ جوړوي.
اتلان د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
او سلامونه مې ومنئ. زه بشیر ګواخمو د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدو ته را بولم. هر کله مو کوم د پښتنو د اتلانو په اړه د خبرونو په لړ کې نن د موسیقي د برخې د وی مشهور څېره استاد اولمیر په اړه غږیږو. د موجوده لیکنو تر مخه استاد اولمیر په 1901 کال کې پېښور کې زیږیدل و. د افغانستان مشاهیر نومي کتاب کې راغلي چې داغه د پلار سید احمد نومیده او اولمیر تر لسمه پورې تعلیم کړی و. د افغانستان د هنرمندانو د اتحادیې مشر موسیقار او سندرغاړی حیات ګردیزی چې د استاد اولمیر سره یې کابل کې یو څه وخت تیر کړی وایي چې اولمیر په ماشوموالي کې یتیم شوی و. د موسیقي سره مینې په ډېره ځوانۍ کې له پېښور سوات او له سواته بیا جلال آباد ته ورسوه. د نوموړو پهنا استاد اولمیر دلته د پښتو ژبې د مشهور شاعر او انقلابي سندرې لیکونکي ملنګ جان سره ولیده او بیا کابل ته لاړ.
د دې کې کوم په دې سره وګړه سره هغه جلال آباد ته مزي جلال آباد کې څو وخت هغه د تیر کې جلال آباد ته کابل ته راغی. په کابل کې د دې شاګردان تربیه کړل. د اول اخر پورې واده هم لرو واده هم کړو او د څو خپل خپلوان هم نو په افغانستان کې پاکستان کې چې یل پاکستان سره سوات د څو راغلي وي د څو خبرې غلي دا څه ونه.
کاغلی ګردیزی وای استاد ولمیر ته ډیر زر په رسمي توګه د افغانستان په ریډیو ټلویزیون کې دنده ورکړل شوه، او کله چې استاد ولمیر کابل کې دا زموږ زیبا وطن سندره ریکارډ کړه نو ډیر زر یې د خلکو په زړونو کې ځای ونیو. حیات ګردیزی په دې اړه وای
په افغانستان کې په ریډیو افغانستان کې رسمي وظیفه ورکړل شوه چې استاد یې هم د افغانستان د ریډیو ټلویزیون لخوا واخیستله. نو د ولمیر صاحب خصوصیات دا و چې ولمیر صاحب وطن ډېر مین و، بلکل بلکل استاد پښتنو باندې دغې پښتونستان په باره کې دغې پښتونستان وژلی یا تقریبا اکثره ولمیر ویلي دي. ولمیر استاد څومره خدمت په افغانستان ته بیا بلخصوص پښتنو ته کړی ده، زه پرې کوم چې هېڅ یو هنرمند به هم نه وي کړی، لکه د دې یو غزاله به دا زموږ جدا وطن په هر رژیم کې په هر حکومت کې دا غزاله یم دی د غزلې کل بې طرفه وي، خالي د وطن او د تقسیب خطر وي. ګوره د استاد ولمیر یوه نغمه دا زموږ زیبا وطن دا ټول افغانستان او ازبکستان ټول سره رایو یې کې اوس دا نغمه باندې دا څنګه جوړولای لا. د اتلان خبرونه اوریدونکو، خغلی حیات ګردیزی وای د وطن سره له سوچه مینې ډکه د ملنګ جان خشایری د ګڼو او خو موسیقي آلاتو او د استاد ولمیر د سندرې د کمپوزولو هنر او د هغه خو غواز هغه څو چې دا سندرې دومره مشهور کړه چې لا هم د خلکو په خوله ده او ځوانو هنرمندانو په بیا بیا ویلې ده. نو آر پیغل پا ناوی نیسی گلو که دلائی خو کلی سی داگا دو حدیش هم را ولی دو ناوی دیجی پسی نو دو استاد اولمیر غزلم شیر اولمیر خپلا لکا ناوی دارا شیر خپلا خایصا واز لکا پیغل خایصا واز لارو واخنس خایصا واز لارو داس کمپوز خایصا و دا اغا یو لکا غلقی شروع چه داس موسکی خایصا و دا لکا نور شیان سین سال شال سر که دینو واکه نه نه جوړ شوی وا او هغه کوشش هم دی استاد ولمیر د فشې د کمپوز خپل او په نغمه کې دغه وخت کې خو استاد هم درل د فر استاد محمد عمر چې اوس نوسته په امریکا کې آتا هغه ته اوس دی استاد محمد عمر په نوم دی یو پانتون دربا پانتون جوړ شوی دی چې هغه موږ ډیر خو استاد نو ډیر وخت استادان هم اوس په افغانستان کې څنګه چې کار سره وتی اوس حکم د خلک د پادسي بچارګان کاغه باز سپینګری دی هغه اوس کار نه کولای چې هغه ځوانان دي هغه دی روز لار تلای نشي. خو اصلي کار کول د ولمیر استاد او ولمیر استاد خپل په نغمه کې هم د خپل ارمنه غږ ولا هم نواز مګ تو افریقا دې خو دا هم د اواز خو هم شیر خایسته شه ده ان ټول شان سره خو تاسو ګره د سیار څخه غزل ستکړی دی د خلک سره پرنه غزل ستکړی د خوند نه چلیږي د استاد اولمیر غزل سلوي خلکی چلیږي لته چې ده یلته هغه موسیقي ده او هغه کمپوز ده او هغه आवाज ده او خوش ده.
دا وطن دې ځان زم دا وطن ایمان زم وای په خاپور کې داسې ماشومان زم دامو د بابا وطن دامو د دادا وطن پمون باندې ګران دې تا
افغانستان
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو که څه هم بی بی سی لیکلی چې استاد اولمیر په ډیر کم عمر کې د استاد جعفر سره پیښور کې د موسیقي زده کړه شروع کړې وه، خو موسیقار او سندرغاړی حیات ګردیزی وای استاد اولمیر د خپلې وړتیا له وجې د موسیقي په ابتدایي هنر پوهېده او له چا یې رسمي زده کړه نه وکړې. د هغه په وینا وروسته ورسره ملنګ جان یو څه مرسته کړې، خو د موسیقي آلات اولمیر په خپل زده کړې وو.
اولمیر استاد د دسته شعر نه ویل دي، سارا شعر نه لکه د الفت صاحب شعر نه ویل دي، د حمزه بابا ویل دي، یا د ملنګ جان شعر نه د ډېر استفاده کړې ده. د ملنګ جان شعر نه ټول هغه د پښتونخوا په خاطر، د لوی پښتنو د یووالي په خاطر، د پښتنو د ژبې په خاطر، پښتون غلامي نه خلاص وي، ملنګ جان کوم شعر نه ویلي وو، نو هغه شعرو باندې دی موافق هوګه دی. خپله موسیقي فهم د ډېر لاره
پام چوار دے خطا ناشی مامن لے غر غری دی پام چوار دے خطا ناشی مامن لے غر غری دی مجنون گریوان تبورا نازوالی لیلا راشا د مجنون گریوان تبورا دا باران دا ملغلرو کد اوخ کو فواری دی ستا دستر گو بلا واخلم بیا دستر گی ولی سری دی
تسیل مشال ریڈیو اتلان خبرونه اوری د زینو رپورټون تر مخه د افغانستان په ملي ریډیو ټلویزیون کې د استاد اولمیر 250 سندرشته، خو حیات ګردزی وای دا شمیره تر دې هم ډیره ده.
متاسفانه لکه د استاد اولمیر لکه د نورو داسې استادانو سره یو بل انصاف کېږي، هغه یو دوه غزلې دي، نو بس دا غزل نه شي دو اکن ډېرې غزلې دي. د ما خپل زړه ده زه خدای کول دغه روز کړه چې زه به ارشیو ته ځم، د استاد اولمیر کله غزلې به زه به څومره غزلې دي، او په دې باندې باید یو سیمینار جوړ شي، یو سیمینار جوړ شي چې د غزل راوځي بیرته همدا غزل پر کار
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو. او د همدې سره د مشال ریډیو د اتلان خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه خکم، خوشاله او آباد اوسئ.
مبارک دې شسلا با د وسال استاد راغه
دری بار سر دیکھے آشنا نوی مشوری دی دری بار سر دیکھے آشنا نوی مشوری دی
دا نړۍ رنگونه دا نړۍ عجیبا کیسه انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورس دا نړۍ رنگونه خبرونه کی اوریدل مه هیروي.
مشال ریڈیو خپرونه پردی زې پای تھارسی دی.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپناستی
یار؟ نن په کار کې هم د مشال ریڈیو خپرونه رانه تیر شو.
نو دی کې د خپکی روس خبره ده وسی واور کنه.
عجیب خبره کوي سړیا، وسی څنګه واورم؟ د خپرونه ما خو تیر شو کنه.
وساده سړیا، انټرنیټ خلری کنه.
بالکل
ہاں، چی انٹرنیٹ لری نو ولیکت مشال ریڈیو ڈاٹ کام دا د مشال ریڈیو د وی پانی پتا دا. دلتا نئی آواز نننے یا پرونی خپرونی اوریدلی شی، بلکہ د کله نه چی مشال ریڈیو شروع شوی دا له هاغه ورځی نه تر نن ورځی د هر ورځی خپرونی چی وغواړی نو اوریدلی شی.
ترشتیا وای
او د مشال ریڈیو په وی پانی کې کول شي نور تفسیرې مو اوري، خکلی خکلی تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال ریڈیو خبرونه واوري.
او ورشه